کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا یو ساعته پښتو خبری خبرونه زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري کولو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. دوستانو، مخکې تر دې چې د دې راپورونو تفصیل ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل اجمل ان څخه واورو.
د طالبانو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکشیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. اخوا د هرات چارواکو په دې ولایت کې د لک تر لګ شل تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړې چې کغواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. دا طالبانو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې بل امریکایي مرکشیانو سره بې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ډان ورسپانې نن په دوحه کې د طالب ویان سهیل شاهین د سرګندونې وروسته لاغې خبرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې کړې. خاغلی شاهین د دې دوه ورځنیو خبرو په اړه پر خپل ټویټر ویلي چې د جنوري په 14 نیټه د خبرې اترې ګټورې وي. نوموړي ویلي خبرې اترې د اصولې د هوکړې د لاستیک په مراسمو متمرکز وي، خو نور جزئیات نه ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هد د خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی له طالبانو سره تر هر ډول هوکړې مخکې پر اور باندې ټینګار کړی. اخوا د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرون یې له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چار وزیر بیا پر خپل ټویټر ویلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي. د سولې د هڅو سره په یو وخت افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د مرګ ژوبلې او خطرې رپورټونه هم ورکړل شوي. د هرات ولایت یو سیمه چارواکي په دې ولایت کې د شل تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد نن ازادې رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په کویزور ولسوالۍ کې اوښتی ده.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای
در وای د چشت او کویزور ولسوالیو کې د هوایی او توپخانه په دوه بریدونو کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوی چې 15 لسی په کویزور او 15 تنه په چشت کې وژل شوی دي. هغلی فرهاد زیاته کړ چې د بریدونه پرون لغرمی ورسته شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په خپلواک توګه د دې د سپیناوي نه دی شوی. په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې حکومتي او طالب لورې پر لپسې یو بل ته مرګ شوبلې اړولو ادعا کوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي د غلطه په یو هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته وویل چې دا هوایي برید د جمعې په ماښام د فرا ښار په کاري سیمه کې شوی دی. دی وایي تیر ورځ د افغان ځواکونو په همکارۍ د ناټو قاتم لتړ ماموریت ځواکونو په هوایي برید کې څلور تنه طالب وسلوال ووژل شول. دا خغلی احمدی په وینا په دې هوایي برید کې وسلوال ټپی شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې برید کې د خپل مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي وسلوال طالبان د فرا ولایت په زیاتو سیمو کې فعالیتونه لري. طالبانو په روان میلادي کال او تیر کال کې دوه ځلې پر فرا ښار پراخ بریدونه کړي دي. له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړې چې کغواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړې چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزي مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات هڅه کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لور وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د طرابلس میشتي حکومت ملاتړ کوي او د دوه مخالف خلیفہ هفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوسپنوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته خبرداري ورکړه چې خپل خبرو سره دې پام کوي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ترامپ مسخره وباله. ولسمشر ترامپ په ټویټر لیکلی د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په روسیې کې ډیر ستر هم نه دی پاتې شوی، د متحده ایالاتو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ترامپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځتلو په حال کې دی، خلک ضروري او باید خپل خبرو سره ډیر پام وکړي. خامنئی په خپل خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درې هیوادونه ایران تورن کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ژمنې یې سمې نه دي عملي کړې. د ایران مشر وویل د لپوخا په دې هیوادونو باور نه درلود.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینی مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا ویان جاوید فیصل:
تر دې را متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به په افغانستان ته رښتینې سولې رانولي.
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه چې په رښتینی ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف، یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د افغانستان په جنوبی ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 15 کارکونکو وژل کېدو، د حکومتي چارواکو، خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیکو استازو سخت غبرګونونه راپارولې دي. یو عام وګړی داسې وایي:
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپه شوي چې دغه 15 همکاران د برګ هغه چې وژل شوی دي، نو موږ لاس نیوی وکړو، موږ ټولونه سره خپلو کې باید یو لا شو.
حقیقت صدای او تندی څنګه مددی خبرونه دوه ونیس پروګرامونه دی او د تر سره پاتس. د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځنګړي ډول غونډیو هیوادونو پرشتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان تشې ژمنې کافی نه دي او هغه هیواد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په پروسه کې د نړیوالو او گاونډیو هیوادونو په همکاري شک لري، ځکه په خبره کې چیرې خپل هیوادونه په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي خامخا نتیجه ورکوي.
موش لدین هیڅ خبر نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هیوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه وایي دغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هیوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
خغلی فیصل د افغان سولې په برخه کې د پاکستان همکاري ډیره اړینه او مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو د په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګند کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم پر ټویټر لیکلی چې د دې ادارې مشر تدامي چې یماماتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره کتلي او د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ له دوی سره خبرې کړې دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خو خپل د پاکستان دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي ام امنیتي په ټول لحاظ باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي.
دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لسلیک پر اړوندو مراسمو غږېدلې دي، خو افغان حکومت په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینی سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړینه ده چې په ګاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وسي. له ښاغلي احمدزی سره هم زما همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنا په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیول رول لوبې کړې دي، هغه دوه مخی سیاست نه سره چلولی. متاسفانه همیشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالت کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینی ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول دته یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پښتنې ته نه ګټه پورته کوي، نو د سولې د راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پښتنه وګرځېږنه کیږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زیسه په دې برخه کې د امریکای ورستۍ هلې ځلې او په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخر ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر رښتینې ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسنی ز بلاغی نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا او موږ به
یعنی احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړباسي چې تر څو پرېښتنه ډول کار وکړي واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار وچه د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون هاو ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. کچېته امریکا پر رښتینې ډول دغه کار ونه کی، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د دسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کی چې بیا هغه وخت امریکا پلان یې غمس کی او وخت بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې ویل د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به د هیواد رښتینې سولې ته ونه رسوي. خو عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ راځي چې دوی نظرونه وورو.
نو میمل ظاهر ده د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغښتنه دا ده چې لډیرو هغو شرطونو سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه ځنډنۍ کوي او ټکنۍ کوي. کچیر پرختیا هم غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي لدی شرطونو د تیر شي او لومړی د اوربندو کې او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابیدو لپاره زمینه برابره شي.
نوم محمد اجمل ده، جلال آباد اوسیدونکی یم. موږ ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سوله وشي. نور د جنگونو نه موږ ډیر زیات سړی شوی یو، او که دا کوم خلک مخالف خلک دي، کار څوک دي، کوم شرطونه چک دي پوښت لیکنه، دا شرطونه بے بنیاد دي. بیا تاغوی راشي سوله ته راشي، حکومت سره یوځای شي، سوله کې په خوشحالۍ خپل ژوند تیر کړي، پرېږدي. دا افغانان زپیدلي خلک دي، دا سروې خلک کېږي، جنگونه دي، د جنگونو نه پوښت خلک ټول سړي شوي دي، او ټول افغانان غواړي سوله غواړو. موږ خپله هم سوله غواړو، الله دې موږ وطن کې سوله راولي.
زه سیف الملوک یم. زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زموږ سوله په کار ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو لکه چې مو اوریدل ستاسې پیغامونه او البته د ستاسې نظر څرګندوي د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، خو موږ په بیلابیلو مسایلو کې ستاسو نظرونه او پیغامونه ته پاتم یو. مخکې تر دې چې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه ورسوي ولنده دمو په وخلو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته به مخکوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو ضد او نقیضې څرګندونې په واورو. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر وایي چې دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی، خو د دې کمیسیون او کمیشنر قطب الدین رویدار وایي نن یا سبب د معلوماتو وسپارل سي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي نو یو ورځ وروسته اقدام وکړي. د دې راپور نور جزئیات به د فیروزی عزیز خبرو.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي کنه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا مشر چمنشاه اعتمادي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهار شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
د تیرې چهار شنبې په ورځ ما د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولې دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څه وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي، خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
موږ د تر اوسه پورې تفصیلي گزارش د محلونو د تفصیلاتو او مرکزونو له ولایتونو نه دره اخیستل، نو موږ به دا واخلو. خیر سه نن یا سبا تکمیلي کې موږ به هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل شوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت شوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د یویش ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب لپاره غوښتي دي. یعنې موږ په دغه مرحله کې چې موږ ته دغه معلومات راکړي موږ به عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات له موږ سره شریک شي او ممکن دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د خغلی ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزی دفتر کې د رایو د بیاشمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیاشمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې د برښنا شرکت د کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیکو استازو سخت خبرګونونه راپارولې دي. زما همکاري فیروزه عزیزي د دغه وژل سوو کسانو د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې هم تو کړی په ګډه به وورو.
په
زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستي. د دغې پیښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کول د برک خو د سیو ښه چې د واته کاله به کېږي چې د شرکت کې کار کوي او بله ورځ د ماین الوتې وو. اغسل شهیدان سول نارمیم شهید سورو میم شهید ورور می سی او نیم کو دا ور کړه وا او وی سات اس کلن بو شپږ اس کلن او پلار میم غو یو انځش پټ کلن بو.
د برښنا شرکت چارواکی وای د تیریونی د پنځمبه پورس په زابل کې د مای چودنې په پیخه کې د دوی 15 تنه کارکونکو وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه د پیخه غندلې او ویلي دي چې وژل شوی کسان د افغانستان ملیونونو اوسیدونکو لپاره د برښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغې پیخه په غندنې سره وای د جګړې کېل غړي باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوختي هدفونه ګرځوي. کابل خار دوه تنه اوسیدونکو عبدالجمیل او سید کولابسوی
دا به طرفه دغه برکیان چې دا به طرفه دوی سره ډیر ظلم سره ډیر جفا سوای دا به چې دا کار دوی سره سو خو نشي به چې دا طالبان اته تکرا ورنه کی
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپشه چې دغه 15 همکاران د برګ هغه چې وجل شوې دي کداغه ژوند دی نو مونږ استاد ته به برګ راځي مونږ تاسو ماشومان واړه غټ برګ بوي نو مونږ لاس نیوي کو مونږ ټولونه خپلو کې پدې یو لاشو.
خو د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل سوي کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خای چې هدف د دوی کارکونکو نه و.
دا من لا وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، سره له دې چې د من پاکي ټیم له مخکې سیمه څارلې و خو له بده مرغه چې خای د من لا سروې ټی وی او وی هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وی. د دې لپاره چې موږ تل په دې لار په کار بوختو نو مخکې داسې پیښنه وسوي او نه هم رمسته سوي و. د برېښنا شرکت ګمان ده چې دا ماین زموږ د کارکونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه وو.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسولین وایي د دغه پیښه د چیرلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ملي شورا استازو د 1999 مالیکال بودیجه د متوازن پراختیا د نه رعایتولو له امله تر اوسه نه ده تصویب کړې، په ولسي جرګه کې د غور ولایت او لویدیځ حوزې استازي له حکومته غواړي چې د دغه کال د 1999 مالیکال په بودیجه کې د هرات کابل د 100 کیلومتره سړک قیرولو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان کوي.
د غور استازو د لویدیځ حوزې له یو شمېر استازو سره د ولسی جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې په یو اعتراض ناسته کې له حکومت او غوښتل چې د کابل هرات لارې جوړېدو ته پام وکړي. دوی په دې ټینګار کاوه چې دغه لارې ته نه پاملرنه د دې لامل سوي چې غور ولایت محروم او له پرمختګ پاتې سي. د غور ولایت او د لویدیځ حوزې د استازو د غونډې پریکړه لیک آتا محمد دهقان پر ولوس چې په یو برخه کې دا سره غلي هغه وای موږ د جلسې ګډونوال له حکومت غواړو له تعلل او تابیس پرته دی د کابل غور او غور هرات سل کیلومتر سرک تسخیص د 1999 مالی کال په بودیجه کې شامل کړي. همداشان د افغانستان د خلکو له استازو غوښتنه لرو تر هغې چې حکومت د دغه سل کیلومتري سړک تسخیص د 1999 مالی کال په بودیجه کې نه وي شامل کړی، بودیجه دې نه تصویبوي. د غور ول د استازو په خبره د کابل هرات دغه لار د 100 کیلومتر په اوږدوالي سره له غور ولایت څخه تیریږي چې پلازمینه کابل غور بامیان او میدان وردګ ولایتونو سره نښلوي. معترض استازي وایي چې حکومت تیر کال د دغه سړک د پخولو ژمنه کړې خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د غور استازو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د 1999 مالی کال په بودیجه له دې عمله انتقاد وکړ چې توازن پکې نه درایت شوی. بل خو د 1999 مالی کال بودیجه د توازن د نارایت د اختلافات لامل تر اوسه نه د تصویب شوی. د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی د جرګې په عمومي ناسته کې وویل هغوی مالی او بودیجه کمیسون دی د یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په ورځو له ټولو کمیسونونو او د مالی وزارت له رهبری سره په ګډه کار وکړي او د چهار شنبه په ورځ به ورستی ورځ وي چې د بودیجه برخلیک به معلوم کړو. هڅه مو وکړه چې د بودیجې په ځانګړې توګه د غور د استازو د غوښتنو په اړه د مالی وزارت نظر راواخلو خو هڅه مو نتیجه ورنه کړه. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې استازي د ولایتو د مالی بودیجې د غیر قانوني توازن په اړه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه انتقادونه مطرح شوي وو.
او کندهار ته ورسو، په کندهار کې د ناقانونه برمو او ژورو څاګانو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. دغه ولایت کرنې ریاست مسؤلین په دې اړه اندېښمن دي، ځکه دوی وایي له همدې کبله هغه 95 سلنه پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبېدې. صادق رښتینی نور تفصیل لري.
په کندهار کې د داهلی بند اول سوالوي کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزې ځمکې او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي تر څو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي، دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچت تباشي. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي، صرف 315 کاریزونه چې ریزه په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکي لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملاً کار شروع شي، بیا به ضرورت نه وي دغسې برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې شوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مساف ازادي راډیو ته وویل
خپل سر برمې ارځای په هر ځای کې ولکېږ پر سړک باندې د کور مخته یو وسړی دوه درې کښدي د کور مخته هم کښدي په کور کې هم کښدي بیا د غټ برمې چې د غټ برمې هغه جوس وي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد سره وچېږ. نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي.
اوبه خو نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یا د یو نیم سل یو سل او یو متر ته ورسېدل په لولي کې، نو دغه مشکل د اوبو سره بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ
دلته برمی پر یو سول شپته متر پر سولاویا متر او بور کی یخ مګور وبله نستالته موږ دې په بوسره په ډیر مشکل کې یو مسل دا غوښتنه چې وبره پک
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
دوستانو د صادق رښتینی د راپور خو مو واورېده. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. دا پښتو خبرونه تر 5 بجو پورې ده او په مجموع کې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنیو او د FM پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف او وځي اورېدل سي. اوس د خبرونه نیمه برخه ته ورسېدلو. په کابل کې 3 بجو 10 دقیقې دي. د اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاینی به پاکستانی رسپانې ته ویلي د وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت تر اوسه پورې د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي وایي په دې هیواد کې د شل وسلوالو طالبانو چې په دې وبخي د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د شل وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیات مرګ ژوبله په کویسور ولسوالۍ کې وخت ده. په فرا کې هم د ملي اردو چارواکي وایي دغلته په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وشل شوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته ویل د هوایي برید د جمعې په ماښام د فرا ښار په کاري سیمه کې شوی. افغان او طالب لوري په روانو جګړو کې پر لپسې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي چې په خپلواکه توګه سپیناوی ستونزمن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې دي د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د طرابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنهای پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله.
من انا کوم چې ملان دوستانو سپورتي خبرونه بل ناجی صفای وره
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د نجونو د فوټسال د نسکلنو کم عمر نجونو لوبډله به په آسیې سیالیو کې لومړنۍ لوبه د جمعې په ورځ له قرغزستان سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خپرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبه به د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې د افغانستان، قرغزستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالي لوبې د جنوري په 23 نیټه پیل او تر 29 نیټه پورې دوام کوي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې له لومړۍ بریا وروسته افغان لوبډله خپل دویمه سیالي د متحده عربي اماراتو په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شي. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې 13 ورځ وشوه سویلي افریقا ته ستره ماتې ورکړه. افغان لوبډلې خپل د 113 منډو هدف د سیالۍ په 15 اوور کې د 3 وکټو په زیان پوره کړ. افغان لوبغاړي شفیق الله غفاری چې په دې سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د اسپانیا د لا لیګا لیګ د شلمې اونۍ په لوبو کې نن ماښام ریال مادرید د سویا فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا لوبه نن ماښام 8:30 دقیقې د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. دې لوبې ته ریال مادرید او سویا فوټبال لوبډلو د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولې. او کوم موږ خبرونه نه اوریدلې نو تکرار بڼه هم اوریدلې سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس به د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خبرو کو. حقیقت صدای ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلې متي الله صافی صاحب د یو پدې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبینی یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده د دوی آمدګۍ له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي یا څه ارزونه لرئ روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کبنې؟
څه کال د هوا پیژندنې دارو اظهارات منگو اوریدل هم دارنگا واوری د اوریدو شاهدان و دا خی چی نسبت نور کلون ته یو سخت شمه چی هغه به د ځان سره د واوری و باران و دا به ولری او طبیعي چې کله واوری وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي د ده شاهدان به اوسو چې موږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدګي وکړو.
صافی صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات مو تر اوسه کړي؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړل، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي چې د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټ کړي. دغه ترڅنګ مو 204 شپېته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، د ده دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجودې دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 104 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسوو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد یې توزیع موږ هغه ته یې رسوو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمی چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلی ده چې 30 میلیونه ډالر به د ده پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم موږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدو امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واوریو بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاککاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا که چیرې د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنیدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او دې لارو کې هیڅ دا ټول دربر نشي.
صفای صاحب، تاسو په زمي کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلیو بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي، د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو. نه دا چې موږ د دغې قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو، اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن فوختن دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی، او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوارې چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نه شي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ترسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسوي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمې دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي، دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دغې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي، او که ابهامی په داړه مونږ خپل تحقیق وکړو مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیبات او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمی کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
مونږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نورو خلکو ته. د دې ترڅنګ چې مونږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلکو څخه هم غواړو چې مونږ سره همکار وسی، ولایتي ادارو سره مونږ همکار وسی، خپل وزارت سره همکار وسی، همیشه مونږ سره په تماس وسی، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته مونږ سره دا غوینم غوښتنه ده چې په دې پروسو کې مونږ سره همکار وسی، چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره مونږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
غلای متی ولا صافی صاحب کور مو ودان
ډیر مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوطي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یم دمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي دا ډیری لا رښتا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونو د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوا نه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نور الحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا په مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابیدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ د پاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو مات زه ورته مې چې انګریزي څنګه ده، مته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکي. بل دا دی چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو دپاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه وي په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي، دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه غږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړي، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړي. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړي، خپل مضمون شروع کړي، ختم کړي، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دغه تاسو پکې ځواب کړي. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړي او داسې جملې جوړ کړي چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مسافر غنڈے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه ژړ یم ورست لکلو نو دې غږ واورم رانه و پوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم